السلام علیکم په افغانستان کې د سهار و بجې شوې نن دوشنبه د 1499 لمریز کال د تلې میزان 14 او د 2000 زیږدیز کال د اکتوبر 15 نیټه ده. د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. و باورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازی وایي جګړې د ښکېلو ډلو ترمنځ بې باوري زیاته کړې. ډاکټرانو ویلي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وضعیت ښه دی او نن له روغتونه وتلی شي. مخکې له دې چې راپورونو ته ور ورکړو پام وکړئ خبرونو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی نن قطر ته روانیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازی وایي دغلته له سولې وروسته هم د ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري کوي. او په بلاروس کې د الکساندر لوکاشینکا پر ضد پرون شاوخوا 1,00,000 کسانو بیا مظاهره وکړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دوحې ته روان دی. د قطر دولتي خبری اژانس بیگان وخت په خپل ټویټر تایید کړ چې د افغانستان ولسمشر به نن دوشنبه دوحې ته ورسیږي او تمه ده سې شنبه د قطر له امیر تمیم بن حمد بن خلیفه ال ثانی سره وګوري. اژانس زیاته کړې چې شیخ تمیم او افغان ولسمشر به په دوه اړخیزو اړیکو او د دغو اړیکو په پراختیا خبرې وکړي. اخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا یو چارواکي کبیر حقمل په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې ولسمشر به له کوربه چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې او نورو مسایلو په اړه بحث وکړي. د قطر پلازمینه دوحا له څو کلونو د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه ده او اوس وخت په کې دغه ښار کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ خبرې هم روانې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي امریکا به تر سولې وروسته هم له افغانستان سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري کوي څو د سیمې او نړۍ امنیت خوندي وي. زلمی خلیلزاد دا خبره د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې د مرکزی آسیا هیوادونه څنګه ډاډمن شي څو له سولې وروسته به د افغانستان له خاورې دوی ته کوم ګواښ نه وي متوجه.
دا نه یوازې د ګاونډیو هیوادونو مرکزی آسیا اندېښنه ده بلکې د نړۍ د ټولو هیوادونو اندېښنه ده. څه چې نړۍ غواړي په شمول د تاجکستان دا ده چې افغانان سوله ولري او له افغانستانه بل چا او بل هیواد ته کوم خطر پېښ نه وي.
ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې او ثبات د پروسې په تړاو د سیمې یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې تاجکستان ته تللی. هغه زیاته کړې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمې او مرکزی آسیا د هیوادونو همکاري ډېره مهمه ده. نن دوشنبه د اکتوبر 15 د ښوونکو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د پوهنې منصوبینو او ځینو ښوونځیو کې پرون دغه ورځ ولمانځل شوه. ټاکل شوې په ځینو کې نن دغه مراسم ترسره شي. سږکال داسې وخت د ښوونکو نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې کورونا ویروس د نورو ګڼو برخو په څیر د ښوونې برخه هم متاثره کړې. افغانستان کې ښوونکي وایي دولت د دوی سره د ژوند د ښه والي لپاره ژمنې نه دي عملي کړي. کابل کې د نازو انالیسې ښوونکي کې ملالۍ صافی عمر
ډېر کړکېچن ژوند دی. هغه څوک چې کور ونه لري ماشومان وایي د کفایت کوي په ځنننني شرایط کې عدالت د معلم ماش د شپږ زر پیره شروع دی. نور ځایونه کې زه فکر کوم چې زیاتري قدر معلم ته ورکړل کېږي. اما په افغانستان کې بدبختري نه معلم دی.
د ښوونکي د ورځې ځانګړی راپور هم درته لرو چې په بل خبرونه کې به درته وړاندې شي. د پاکستان پوز وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال دوه مشکوک وسلوال وژلي دي. یک شنبه د پوز په یو اعلامیه کې راغلی چې دغه وژل شوي کسان پخوا په هدفي وژنو د خلکو تښتولو او نورو یو شمېر ترهګریزو بریدونو کې ښکېل وو. پوز تایید کړی چې له وسلوالو سره په نښته کې یو عسکر هم ژوبل شوی. اخوا په میرالي سیمه کې یو بل وسلوال کس هم نیول شوی دی. د اکتوبر 2 په ماښام هم امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې په داسې عملیاتو کې د دو مهمو وسلوالو د وژلو ادعا کړې وه. په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو لړۍ هم روانه ده چې په کې سږکال تر اوسه 22 کسان وژل شوي. پښتون ژغورنې غورځنګ او د سیمې ولس په وار وار د بد امنۍ پر ضد احتجاجونه کړي او له حکومت څخه یې د امنیت د ټینګولو غوښتنه کړې ده. په بلاروس کې یو وار بیا لسګونه زره کسان مظاهرو ته وتلي وو او د سیاسي بندیانو په ملاتړ یې شعارونه ورکول. دا اتمه اونۍ ده چې خلک د الکساندر لوکاشینکا پر ضد پاڅیږي او د هغه د لرې کولو غوښتنه کوي. لوکاشینکو له شپږویشتو کلونو په بلاروس واک چلوي. د اپوزیسیون یو خبري چینل نیکسټا راپور ورکړی چې یکشنبه د منسک په مظاهرو کې له یو لکو زیاتو کسانو برخه اخیستې وه. پولیسو د دغو خلکو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او اوبو کار اخیستی. څه باندې لس زره کسان د پولیسو لخوا په دې اتو اونیو کې بندیان شوي او یو شمېر نور د زور زیاتی له امله ټپیان شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه ولس. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه ولس. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه دیالس. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه دولس. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه ولس.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ری وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. دوحه کې له دریو اونیو د سولې خبرې روانې دي، خو د سولې اصلي خنډونه لا پر ځای دي.
یک مانع بزرگ خشونت است.
یو لوی خند تاوتریخوالی دی. دا تاوتریخوالی چې لا ډیر زیاتی د دواړو خواو ترمنځ د بې باوري له زیاتېدو سره مرسته کوي.
ننګرهار کې وروستي خونړی برید ولسی استازی غوسه کړي.
دومره ورته وایم چې په کومو سترګو به بیا افغانستان ته راځي او بیا به د لیډرۍ دعوا کوي.
نورستان کې ډاکټرانو کاري اعتصاب پیل کړی.
کلینیکونه نو د سقوط سره مخ شو، مریضانو ته هغه حقوق نه رسېدل. موږ تسلیم در ونیول تر څو دا کلینیکونه بند کړو.
نړیوالو مسایلو کې اوري چې ډاکټران وایي د ډونالډ ټرمپ روغتیایي وضعیت ښه دی او نن له روغتونه وتلی شي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی وایي د تاوتریخوالي لوړه کچه د بې باورۍ د زیاتېدو لامل ګرځېدلې. زلمی خلیلزاد دا خبره د ازادي راډیو له تاجکی څانګې سره په یوه ځانګړې مرکه کې وکړه. خلیلزاد چې له دوحې وروسته تاجکستان ته تللی و، ټینګار وکړ چې د افغانستان دولت او طالبان باید ژر تر ژره د تاوتریخوالي د کمښت په څیر په اصلي موضوعګانو بحثونه پیل کړي. په دې اړه پام وکړئ د صفي الله ستانکزي راپور ته.
زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د تاوتریخوالي په لوړې کچې اندېښمن دی. هغه د ازادي راډیو له تاجکی څانګې سره یکشنبه په یو ځانګړي مرکه کې وویل د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې باید د لانجې د حل داسې لار ولټوي چې په مټې د وینې تویدل بند شي. خلیلزاد د دې پوښتنې په ځواب کې چې سولې ته د رسېدو اصلي مانع څه ده، داسې وویل:
یک مانع بزرګ خشونت است.
یو لوی خنډ تاوتریخوالی دی. دا تاوتریخوالی چې لا ډېر زیاتې د دواړو خواوو ترمنځ د بې باورۍ له زیاتېدو سره مرسته کوي، چې آیا د سولې په مسله کې جدي دي که نه. موږ د جنګ د تاوتریخوالي د کمېدو پلوي یو، او په دوحه کې چې مو کوم بحثونه درلودل، طالبان او حکومت مو وهڅول چې باید د جنګ تاوتریخوالي راټیټ شي.
په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان بېلابېلې سیمې د ماین چاودنو او هدفي وژنو شاهدې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د دوی د موندنو په اساس د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ترهګریزو بریدونو 533 افغان ملکیان وژلي او 412 نورې ټپیان کړي. د کمیسیون د ملکیانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د تاوتریخوالي او خونړیو بریدونو دوام د سولې له روانو خبرو سره کاملا په ټکر کې دي. د ملکیانو د مرګ ژوبلې تر ټولو تازه بیلګه د ننګرهار د غنیخیلو ولسوالۍ کې موټر بم چاودنه ده چې پکې 14 ملکیان ووژل شول او تر 30 نور زیات ټپیان شول. په افغانستان کې داسې وخت مرګونی بریدونه ورځ تر بلې د ملکیانو ژوند ګواښي چې د افغانستان دولت او طالبان د قطر پلازمینه دوحه کې خبرې کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی وایي په دوحه کې په دوو مسئلو لا موافقه نه ده شوې، خو نور مسایل حل دي.
درباره طرز عمل برای مذاکره
د خبرو لپاره په طرز عمل باندې بحثونه روان دي. لشل مسلو چې مطرح سوي په اطلس باندې موافقه سوي او یوازې دوه فقرې لانه دي بشپړې سوي. مشتبن هیلمن یو چی پرمختګ وسی او بیا په اجنډا باندې بحثونه وسی
تکمیل شوه و باز بحث روی اجنډا صورت بگیرد.
له دوه د طالبان ویان محمد نعیم او د افغان دولت د مرکزی ټیم غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته لیکلي چې شنبه او یک شنبه د دوی ټیمونو سره نه دي کتلي. خونړي بریدونه هر ورځ د ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي، خو دواړو ټیمونو لا نه دي واضح کړي چې د طرز العمل د لانجمنو مسئلو حل څومره وخت نیسي او مرکچیان به څه وخت د جنګ او تاوتریخوالي په درېدو خبرې پیلوي.
و موردل چې د افغانستان لپاره د امریکا د سولې ځانګړي استازي زلمای خلیلزاد وایي په افغان په دوحه کې د سولې خبرو سره سره لا هم د سولې اصلي خنډ چې د تاوتریخوالي کمخ دی پر خپل ځای پاتې دی او د پټکو همدغه تاوتریخوالی د دې لامل کیږي چې د افغان مرکچیانو او طالب مرکچیانو ترمنځ د بې باورۍ فضا زیاته شي. د تاوتریخوالو تر ټولو تازه پیښه کې د ننګرهار په غنیخیلو ولسوالۍ کې شپاړس ملکیان وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د ننګرهار اوسیدونکي او په ولسي جرګه کې د دوی استازي وایي چې هیڅ یو لوری په زور او د خلکو په وینې تویدنې سولې او اقتدار ته نشي رسیدلی. دغه څرګندونې په غنیخیلو ولسوالۍ کې د ورمې موټر بم چاودنې په غبرګون کې شوي. تفصیل یې له سیمې د سهارګل امیرزی په راپور کې.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عبدالرؤف شپون ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل د افغان جګړې هیڅ یو لوری کاغه طالبان دی او که افغان حکومت د وینې په تویدو سره د اقتدار ته د رسیدو او یا د اقتدار د ساتلو خوبونه نه ویني.
که طالب ووایي چې زه په جنگ باندې مخکې کیږم او دا وطن نیسم، طالب په الله قسم نه که ځان ته تم بچیو کې، او که ډاکټر غنی ووایي او عبدالله ووایي چې زه یې کوم ته یې ځان ته نشي کولی، زه د دوی نه هیڅ تمه نه لرم، خو دومره ورته وایم چې په کومو سترګو به بیا افغانستان ته راځی او بیا به د لیډرۍ دعوه کوئ دواړه جناو ته.
هاخوا په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي نیاز ولی مسلم له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې خبرداری ورکړه، وویل چې څو چې خلک د جنګي ډلو پر وړاندې یو موټی نشي د غمیزې به دوام ولري.
دیکھے طالب هم دینه استفاده کوي، بلیم کوي بلیم کوي، باید چې په اتفاق شو، باید په یووالي باندې کار وکړو، یوازې او یوازې مونږ د خلاصي لارې اتفاق او یووالي.
دا په داسې حال کې ده چې د غنیخیل ولسوالۍ ودانۍ ته څیرمه موټر بم چاودنه وشوه چې په پایله کې د ښوونځي زده کوونکو په ګډون شپاړس تنه ووژل شول او څلوېښت نور ټپیان شول. د ننګرهار د روغتیایي چارواکو په خبره په وژل شوو کې څلور ماشومان او یوه میرمنه هم شامل دي. بلخوا د دغې پیښې عیني شاهدان او د قربانیانو کورنۍ وایي چاودنه دومره زوروره وه چې د پیښې د شاوخوا سیمې د کورونو چتونه یې کېنولي چې له امله یې د مرګ ژوبلې کچه لوړه وه. قاري عادل چې په پیښه کې د خپلې کورنۍ یو غړی ټپي شوی او په روغتون کې بستر دی د خپلو سترګو لیدلی حال وایي.
زموږ شل دوهویشت دریشت کاله عمر دی، نو موږ په زندګۍ کې داسې یو حادثه چې نه لیدلې. زیاتره خلک چې دی ماشومان زنانه هغه د کورونو د چتونو د خاطره چې سخت زخمیان شوي دي.
د ننګرهار د غنیخیلو ولسوالۍ اوسیدونکی سید فاضل د نورو ځایي اوسیدونکو په څیر ناهیله دی او وایي چې هر کال عزیزان په ورته پیښو کې د غم په ټغر کېنول کېږي چې باید نوره دا لړۍ ودرول شي.
په دغې واقع کې چې کوم دی ما داسې ټول هغه معصوم او بېګناه ماشومان ولید چې عمرونه یې د پنځو نه تر اوو کالو پورې وو. یعنې دا یو غټ درد دی زموږ د عزیزانو دپاره چې دغه نه یوه داسې پیښه پروسه کال په دغې وخت کې زموږ د نورو عزیزانو د بالا ولسوالۍ کې هم دغسې ورته پیښې شوې وي. اوربند او سوله او د دغې په ارمان باندې زموږ ډېر ځوانانو خپل ژوندونونه اوس هم د لاسه ورکړه. فیسبوک کې نن پوسټ وکړي چې انشاءالله سوله به راځي، خو پنځه ورځې بعد هماغه زلمي خپل ژوند د لاسه ورکړي.
که څه هم د ننګرهار د غنیخیلو د پیښې مسؤلیت له کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د افغان حکومت مسؤلینو یې پړه پر وسلوالو طالبانو ورچولي. هغه څه چې وسلوالو طالبانو یې په اړه څه نه دي ویلي. سهارګل میرزای، ازادي راډیو، جلال آباد.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او اف ام 3.5 خبرونه لري. زموږ په ویبپاڼه کې هم تازه خبرونه او تازه راپورونه د غراز ویډیوګانې او عکسونه موندلی شئ. د ویبپاڼې پته مو د ازادي راډیو .com facebook.com/ازادي راډیو مو د فیسبوک پته ده. ټویټر کې هم آزادی رادیو تعقیب یا فالو کولای شي. په ټویټر کې هم شیبه په شیبه تازه خبرونه راځي. اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، سالم احمد صالح د ځینو دغه ورځپاڼو پاڼې اړولي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د ښځو د اخته کېدو د رسمي شمیر پر کموالي لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په افغانستان کې په کورونا وایرس د ښځو د اخته کېدو او مړ کېدو رسمي پیښې د نارینه وو پرتله خورا کمی دي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته شوو کسانو له ډلې 3.5 او په دې وایرس د مړو له ډلې 8.5 فیصده نارینه دي. خو د ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې په کورونا د اخته شوو له ډلې 70 فیصده او په دې وایرس د مړو له ډلې 40 فیصده نارینه دي. زیاتو متخصصانو نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې ډېر احتمال لري د دې توپیر علت دا وي چې په افغانستان کې ډېرې ښځې روغتیایي مرکزونو او عامه ځایونو ته نسي تلای. د روغتیا پخوانی وزیر سوریا دلیل چې اوس مهال د روغتیا نړیوال سازمان کې د یو ځانګړي پروګرام مشري کوي ویلي ښځې هم په کور کې دننه او هم د روغتیایي څارنې په برخه کې له خنډونو سره مخامخې دي. میرمن دلیل ورځپاڼې ته ویلي ښځې چې کله روغتون ته ځي باید یو څوک ملتیا وکړي او په کورونو کې هم زیاتې پریکړې د نارینه وو لخوا کیږي چې یا یې میړه یا پلار یا زوی وي. په افغانستان کې زیاتې ښځې یوازې ښځینه ډاکټرانو ته د تګ اجازه لري او د ښځینه ډاکټرانو شمیر هم خورا کم دی. په مقاله کې یوې څېړنې ته هم اشاره شوې چې وایي په افغانستان کې د کاري ځواک ډېره برخه نارینه دي او ښځې د دې ځواک 30% برخه جوړوي. هندي ورځپاڼې انډیا ټوډې په خپل پرونی غني کې هندوستان ته د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله پر هغه سفر لیکنه خبره کړې ده چې په پام کې ده سبا سه‌شنبه پیل شي. د ورځپاڼې په حواله دا به هندوستان ته د مصالحې عالي شورا د مشر په توګه د ښاغلي عبدالله لومړی سفر وي او دغه شورا په قطر کې له طالبانو سره په مذاکرو کې د دولت استازیتوب کوي. د انډیا ټوډی ورځپاڼې په حواله د مصالحې عالي شورا مشر به بین الافغاني مذاکرو ته د هندوستان د ملاتړ خپلولو هڅه وکړي. هغه مذاکرې چې د سپتمبر پر 12 پیل شوي او تر اوسه د اصلي مذاکرو پر کړنلار او اجنډا ولړ شوي جنجالونه حل شوي نه دي. ورځپاڼې دې ټکي ته اشاره کړې چې له طالبانو سره د پخلاینې او د افغانستان په ثبات کې د پاکستان د نقش په اړه هندوستان ځینې اندېښنې لري او د هغه اندېښنې دي چې د لیکوال په باور ګڼو کسانو په افغانستان کې دننه هم مطرح کړي دي. عبدالله عبدالله تر دې مخکې پاکستان ته 3 ورځنی سفر کړی وو او ویلي وو چې دغه سفر یې د افغانستان د سولې پروسې په ګټه وو.
اوس هم ورزو لری پروت ولایت نورستان ته. هلته روغتیایي کارکوونکو د خپل تنخواو او نورو امتیازونو د نه ورکړې له امله له پرون یکشنبه د ټولو روغتیایي مرکزونو دروازې وتړلې او کاربندیز اعلان کړ. دوی وایي څلور میاشتې کېږي چې تنخواوې نه دي ورکول شوي او تر هغو پورې به کاربندۍ ته دوام ورکړي چې تنخواوې ورنکړل شي. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبریال رهولا انوري په راپور کې.
په نورستان کې روغتي کارکونکو به په سختو شرایطو کې دندې ترسره کوي خو به هم ورته په وخت معاشونه او ورسره منل شوی نور امتیازات نه ورکول کیږي. نو دوی اړ شول چې د روغتي مرکزونو دروازې وتړي. د پارون د روغتون یو تن ډاکټر احمد شاه
کلینیکونه نور د سقوط سره مخ شو او مریضانو ته هغه حقوق نه رسیدل. بل اخره مجبور دي شول دي ته شول چې یو نهایي اقدام په هیڅ شي دی موږ تسلیم د ونیول تر څو دا کلینیکونه بند کو. دا خپل غږ وزارت او تر ولایت او تر ریاست جمهوریت پورې زموږ غږ ورسیږي تر څو چې زموږ حقوق یاد نه شي او دا خپل اتصال ته دوام ورکړو.
له دواب وانټویګل او نور ولسوالیو هم روغتي کارکونکو ازادي راډیو ته د کاربندیز د اعلان خبر ورکړي. د دواب ولسوالی د روغتي مرکز ډاکټر محمد فاروق
سلور میا کیږي چې موږ ته احید موسسه او د ماچ نه راغی او ورسره آی پی ڈی داخلي بستر مریضانو ته آشا عبادت دا شین مکمل نشته. تل کیسه د موږ مشکل سره مخ یو. مریضانو ته دوا نه لرو. نن درې مریضانو ما باندې وار کړی دا ځان مر نه پټ کړی دا ملاریا مریضان دي. کلوریکین موږ دغه جنل لرو داخلي شفاخانه کې پرستامول نه لرو.
د نورستان اوسیدونکو باید کلینیکونو بندېدو سره غنو ستونز سره مخ شوي دي. د دواب ولسوالی قومی مشر حاجی میراجان
دلته دوا نشته د ډاکټرانو تنخواه نشته امبولانس تیل نشته ټول نورستان کې کلینیکونه تړل شوي دي.
د نورستان حکومتي مسؤلین هم مني چې صحي کارکوونکو ته له تیرو څلورو میاشتو تنخواګانې نه دي ورکړل شوي، نو ډاکټرانو د یک شنبې په ورځ خپل کارونه بند کړي دي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی ازادي راډیو ته وویل
په دې بخش کې محلي اداره په قرات و مارات صحت عامې وزارت مشرانو سره دا موضوع شریک کړی دی. متاسفانه موږ یو بل تصمیم هم نیولی دی چې دا موضوع هو به هو په ډیټیلس او په جزیاتو سره د خپل له لارې شورای امنیت ته انتقالوو، تر څو چې حداقل د شورای امنیت او د کابینه له لارې مربوطه وزارت او مسؤلین تر فشار لاندې ونیول شي، تر څو چې د نورستان ولایت د ستونزو ته رسیدګي وکړي.
په نورستان کې ټول 240 روغتیایي مرکزونه موجود دي چې په کې 243 تنه صحي کارکوونکي دندې لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورځو د نړۍ یوې تودې موضوع ته چې هغه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ روغتیایي وضعیت دی. ډاکټران وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ روغتیایي وضع په ښه کېدو ده او نن له روغتونه وتلی شي. ټرمپ چې په کورونا ویروس اخته شوی د اکتوبر له دویمې واشنګټن ته نږدې په والټر ریډ ملي پوځي روغتون کې بستر دی. ډونالډ ټرمپ له روغتونه په یو ویډیویي پیغام کې ویلي چې ژر به ستون شي او خپل کارونه به مخته یوسي. صفي الله ستانکزي د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله دغه راپور برابر کړی.
په والټر ریډ روغتون کې ډاکټران د ولسمشر ډونالډ ټرمپ صحي وضع ښه بولي. ټرمپ که څه هم دوه واره د درملنې پر مهال د اکسیجن د کمښت له ستونزې سره مخ شوی، خو ډاکټران وایي د استروئیدونو په مټ تداوي کیږي. ډاکټران د 24 کلن ټرمپ د روغتیا په اړه خوشبینه دي او ویلي دي چې دوشنبه روغتونه وتلی شي. د والټر ریډ ملي پوځي روغتون یو ډاکټر شاندولي خبرلانو ته ویلي د ناروغ صحي وضع لا پسې ښه کیږي، د جمعې له سهاره تبه نه لري او حیاتي علائم ثابته او د قناعت وړ دي. ټرمپ د اکتوبر له دویمې په والټر ریډ روغتون کې دی. ټرمپ له همدې روغتونه په یو 4 دقیقې پیغام کې ویلي وو چې وضعیت یې ښه دی او هیله مند دی ژر خپلو کارونو او پاتې کمپاین ته ستون شي.
راستون بشم، فکر کوم ژر به راستون شم. منتصب یم، لکه څنګه چې مو ټاکنیز کمپاین پیل کړی او مخته مو وړی وو بشپړی هم کړو.
ټرمپ ویل راتلونکي 4 ورځې به اصلي امتحان وي. سپینې ماڼۍ ویلي ټرمپ کولی شي له همدې روغتیایي مرکز له خپلې ځانګړې خونې کار ته دوام ورکړي. د ټرمپ خونه په ټولو وسایلو سمباله ده او کولی شي د جمهوري ریاست ټولې چارې مخته یوسي. د ټرمپ یو دمی ناروغۍ د هغه کمپاین ته یوه ضربه بلل کیږي او له دې چې ناروغۍ ته یې ډېر اهمیت نه دی ورکړی، د ګڼو رسنیو او خلکو پام یې وراړولی. د ټرمپ او لومړی میرمنې میلانیا ټرمپ د کووید 19 معاینه د اکتوبر په اوله شپه مثبته وختله. دوی دواړو له هوب هیکس سره چې د ټرمپ ستره سلاکاره ده 4 واره سفر کړی وو. هوب هیکس هم په کرونا اخته ده. کرونا ویروس په امریکا کې د نړۍ تر بل هر ځای ډیر خلک مړ کړي. که څه هم ولسمشر ټرمپ د کرونا ویروس د مدیریت په برخه کې خپله اداره بریالۍ بللې، خو هلته د وروستیو شمیرو له مخې څه باندې 1,400,000 کسان په کرونا اخته شوي او له ډلې 210,000 کسان مړه شوي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ورځو یوې بلې سیمه ییزې موضوع ته. د هند کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو مسؤلان وایي دوی د اداري فساد د هڅې پر ادعا او پلټنې پیل کړي دي. د دغه لیګ د شفافیت د برخې مشر د یکشنبې په ورځ رویټرز اژانس ته وویل چې دا څېړنې وروسته تر دې پیل شوي چې په متحده عربي اماراتو کې د روانو سږنیو سیالیو یو لوبغاړي وویل چې د اداري فساد لپاره ورسره تماس نیول شوی و. د رویټرز اژانس په حواله سالم احمد صالح دغه راپور برابر کړی.
د هندستان د غوره لیګ یا آی پی ایل د سږنیو سیالیو د یو لوبغاړي تر راپور ورکولو وروسته د اداري فساد د هڅې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د رویټرز اژانس په حواله د هندستان د کرکټ بورډ د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د برخې مشر اجیت سنگ، بې له دې چې د اداري فساد د عامل او د لوبغاړي د هویت په اړه جزئیات ورکړي، په یوه لیکلي پیغام کې وویل د هند د غوره لیګ دغه لوبغاړي راپور ورکړی چې تماس ورسره نیول شوی و څو اداري فساد وکړي. موږ دا موضوع څېړو. په نړیواله کچه د کرکټ لوبغاړي مجبور دي چې د اداري فساد په هدف د دغسې تماسونو د هڅو او د دغو تماسونو د پاتې راتلو د پیښو راپورونه ورکړي، کنه دا کار د بندیزونو سبب کیږي. تیر کال د بنگلاديش د کرکټ ټیم کیپټن شکیب الحسن ورسته له هغه د کرکټ له هر ډول لوبو د کرکټ نړیوال شورا له دوه کلن بندي سره مخامخ شو چې د اداري فساد دغه سي قضیو په اړه پوره پور ورکولو نو بریالی سوی. د هند غوره لیګ آی پی ایل په 2013 میلادي کال کې ورسته له هغې ټکان وخوړ چې په غیر قانوني ډول پر لوبو د شرط تړلو موضوع یې رسوا سوه، او دا مسله د دې سبب سوه چې د چینای او راجستان ټیمونو د مسابقو امتیاز د دوو کلونو لپاره وځنډول سي. د هندوستان په غوره لیګ یا آی پی ایل کې چې تجارتي لوبې دي او ساش کال یې دیارلسم کال دی، اته ټیمونه برخه لري چې د هندي لوبغاړو تر څنګ په هر ټیم کې د نړۍ د نورو هیوادونو مشهور لوبغاړي هم سته. ساش کال د هند د غوره لیګ مسابقې چې په پام کې وه په مارچ میاشت کې په هندوستان کې وسی، د کورونا وبا له کبله د متحده عرب اماراتو په دوبۍ، ابوظبي او شارجه کې روانې دي، او د کورونا وبا له کبله د لوبغاړو تګ راتګ په دقت څارل کیږي. د هندوستان د کرکټ په غوره لیګ کې د افغانستان درې لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او مجیب رحمان هم شامل دي چې نبی او راشد د سن رایزر حیدرآباد او مجیب د کینګز 11 پنجاب په ټیم کې شامل دي. سږ کال د مسابقې چې خورا زیات کتونکي او مینوال لري په داسې میدانونو او سټډیومونو کې کیږي چې له نندارچیانو تښتي، خلک یې پر ټلویزیونونو یا هم آنلاین بڼه ګوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن دوه ته روان دی. د قطر دولتي خبری اجانس بیگانه وخت په خپل ټویټر دا خبر تایید کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي امریکا به تر سولې وروسته هم له افغانستان سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري کوي. نن دوشنبه د اکتوبر 15 د ښوونکو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د پوهنې منصوبینو دا ورځ پرون په یو شمېر غونډو او محفلونو سره ولمانځله. د پاکستان پوز وای په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال دوه مشکوک وسلوال وجلی، او په بلاروس کې یو ور بیا لزګونه زره کسان مظاهرو ته وتلی وو او د سیاسي بندیانو په ملاتړ یې شعارونه ورکول. او اوس هم
د ژوند رنگونه. استاد لمړی دی تاسو ته د ښوونکي ورځ مبارک وي، که د ځان پاړه راته وایي نوم راته وایي.
تشکر. زما خپل نوم محمد یوسف پروانه دی او د استاد محمد صدیق پسرلی دی علی لیسې مدیر.
استاد تاسو څومره وخت مو استادی کړی؟
تقریبا څلوېښت کاله. داسې کې
څلوېښت کاله، یعنی ډېر زیات وخت دی.
بله بله، ما دا ټول عمر د الله د بندګانو په تربیه کې تیر کړی دی، او کوشش مې کړی ملت ته د ژوند شرایط مساعد کړم.